دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري ساعت کې مزه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ مذاکرات د څه وخت لپاره ځنډیدلي. له کلا سیف الله سره نږدې ټرافیکي پیښه کې 14 کسان مړه شوي او سرکاري نتیجې ښایي چې د بریگزټ پلوه برطانوي پارټي کنزرویټیو ګوند انتخاباتو کې بریا ته نږدې ده. تفصیل: د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو لسم پړاو وځنډید. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگا په ټویټر په بیان کې د ځنډ وجه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او مشرتابه ترمنځ سلام مشوره خوده ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینم په ټویټر په خبرو اترو کې د ځنډ خبره تایید کړې خو وجه نه ده خوده. نوموړي البته دا ویلي چې دواړه لوري به د 100 ورځو وقفه اخلي او پس لاغې به خبرې اترې جاري وساتي. خلیلزاد لیکلی چې د بګرام د برید پاړې خپل غوسه طالبانو ته څرګنده کړي. تر اوسه دواړو لوریو نه دی ویلي چې خبرې اترې به بیا کله پیلېږي. د بلوچستان د مسلم باغ په کان مهترزی کې د ډاټسن او سپرلو بس ټکر شوی دی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. چارواکي وایي پېښه نن سهار شاوخوا 5 بجې شوې. د کلا سیف الله انتظامی مشر عتیق الرحمن شاهوانی مشال ریډیو 12 په ډاټسن کې پټرول و چې د ټکر له وجې اور واخیست. دی وایي زیاتره کسان سوي دي نو ځکه یې د ډي این اې معاینې له لارې پېژندګلوي کوي. د لیویس واک یو افسر محمد هاشم په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر 14 څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیلېږي، په هغه هیواد کې روان کال 98 ماشومان ګزڼډ وهلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط بیگا مشال ریډیو 12 په نوو ناروغه شو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پښتونخوا دي.
پښتونخوا کې ټوټل کیسونه دي 2 دي اوس دا وخت، او د ملک په سطح باندې کیسونه دوه کم سل دي. د کمپینونو خوالی یا خرابوالی چې د هغې نتیجه چې دغه کال پس راوځي، نو مونږ په دې صوبه کې د اګست د کمپین نه پس دیخوا بل کمپین نه دی شوی.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپینونه تر هغې وروسته له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول چې په اپریل کې د پېښور په ماشوخیلو کې د واکسینو ضد د دروغو پروپاګنډا وشوه. د دسمبر په 8 د پاکستان وزیر اعظم د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته امر وکړ چې د ګل له ورځې څخه د پیلېدونکو کمپینونو مشري دې خپله وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي حکومت لا هم په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو په لړ کې قانون سازی نه ده کړې. په پېښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټریشن مسله لا هم نه ده هواره شوې.
د رجسٹریشن عمل شروع شوی نه دی، ولی دغه چاغه د پاره د قانون سازه ضرورت دی، هغه د پاره د طریقې کار وزا کولو ضرورت دی، هغه د پاره د دفاتر د قیام ضرورت دی، هغه د پاره د عملی د تربیت ضرورت دی، او حکومت تر اوسه په دې کې یو کار هم نه دی کړی.
خو وفاقی حکومت دریز لري چې ډېر زر زو په دې اړه قانون سازی وکړي. ته تر هغه زیات کمی تګلارې لمخه په ټول هیواد کې له وفاق سره د ټولو مدرسو د رجسټر کولو خبره شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې 6000 مدرسې له وفاق المدارس سره کار کوي. د لاهور تر هغه زیات د عدالت په پنجاب انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې د اخوډه په پیخه کې ککړ شپږ سلوي وکیلان د پښتنو لپاره جیل ته ولېږل. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز خبر ورکړی چې د شورو په ورځ په لاهور کې وکیلانو د لاهور په روغتون کې په ډاکټرانو تشدد وکړ او وروسته د مظاهرې پر مهال له پولیسو سره نښتې هم وشوې. په هسپتال کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ جګړه کې 3 ناروغان هم مړه شوي دي. وکیلانو د زیارت په ورځ هړتال کړی او وایي تر هغې به له حکومت سره مذاکرات نه کوي تر څو چې نیول شوي ملګري خوشي شوي نه وي. افغان ولسمشر اشرف غنی جرمن جاپوه سیباستین هاینه ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نشان ورکړ. د ولسمشر دفتر بیگا په یو بیان کې ویل چې ډاکټر هاینه ته دا نشان پرون د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د کړو سیړنو او خدمتونو د ستاینې لپاره ورکړی دی. د جرمني د بون پوهنتون استاد سیباستین هاینه چې پر ځان یې زمری خان نومېخي په پښتو ژبه رواني خبرې کوي او شاوخوا ته کاله مخکې ورسره مشال ریډیو د ژبپوهنې په اړه په اونیزه خبرونه کې مرکه هم کړی وی. د امریکا سینیټ پرون په یو خوله د یو پریکړه لیک په منځوره شاوخوا یو پیړه مخکې د عثمانیا خلافت په وخت د ارمینانو ډلې زوجنه د ټول وژنې په نوم پیژنده. د ارمینیا وزیر اعظم د اقدام د انصاف او رښتیا بری بللې دي. دا قرارداد د ډیموکرات ګوند سینیټر باب منډس ورکړ چې وړاندې کړ چې له 1915 څخه تر 1923 پورې د ترکیې په عثمانیا امپراتورۍ کې د شاوخوا 1500,000 ارمینیانو وژنه پرسمیت پیژنی. تر رایه چونې وروسته باب منندس ویل سینټ بلاخره د ارمینانو د ټول وژنې پریکړه لیک په منظورولو تاریخ تصدیق کړ. له 1915 څخه تر 1923 پورې چې څه پیښ شول په پوره باور ټول وژنه وه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام په ټویټر ولیکل چې د ټولې نړۍ د ارمینانو له لورې له سینټ ته د پریکړه لیک هرکلی کوي. د ترکیې د ولسمشر یوایان فخرالدین التون د دواړو قراردادونو منظوري غیر ذمہ‌دارانه او غیر عاقلانه اقدامات بللي. د دسمبر 14 رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس برگزیت پلوه کنزرویټیو پارټي اکثریت ترلاسه کول ته نږدې شوې. دا به وزیر اعظم بوریس جانسن ته له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته لار هواره کړي. د نوموړي ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا هاوس آف کامنس په 6.5 سیټونو کې 326 چوکۍ ګټلې دي. بوریس جانسن چې د برگزیت حمایتي دي ژمنه کړې چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو پس به د جنوري 1 مهلت پورې برتانیا له اروپایي ټولنې څخه باسي. بلخوا لیبر ګوند په انتخاباتو کې 202 سیټونه ترلاسه کړي. دغه ګوند له اروپایي ټولنې څخه د وتلو مخکې د پروسې په شرایطو د بیا خبرو اترو پلوي دی. سکاټش نېشنل پارټي 46 او لیبرل ډیموکراټس 9 چوکۍ ترلاسه کړي. اروپایي سفارتکارانو د کنزرویټیو ګوند بریا هرکلی کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په ټویټر بوریس جانسن ته په بریا مبارکي ویلې ده. د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 215 روپۍ 50 پیسې او 216 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې. او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 1.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. امریکایي طالب استازي وایي د مشورو په مخه یې د قطر خبرې ځنډولې دي. لکه سیف الله سره نږدې د دوو ګاډو په ټکر کې لکتر لګ 14 کسان وژل شوي. په پاکستان کې د مدرسو ټولنه وفاق المدارس وایي حکومت لا هم مدرسې نه دي ریجستر کړي. د کوټ اوسیدونکو په بازارونو کې د کوڅو لتنګوالي شکایت کوي.
انتظامیه ته وایي هغه زغم نه کوي. ډېر پټونه لاړو کمشنر پورې.
دا نګرار چارواکو فعالانو د افغاني دودولو په مخه کمپین پیل کړی.
د افغانۍ د چلخ د پاره کارو کو ترسو زموږ ملي هویت پر ځای شي.
هر سړی د خپل ځانه شروع کی د خپل جب نه.
د هندی فلمونو نومیالی ستوری دلیپ کومار د دسمبر پر 19 ونوي کلن شو. د ژوند او کار په اړه مفصل رپورت لرو.
دغا جاتی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
شنن یو تبصرے حملہ رول مشال راڈیو سر وسائی. نومړی موضوع تورزو په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پرون مازیګر وځنډیدې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگانه وخت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ته ل خپل مشرتابه سره د مشورو کولو په مخه خبرې تر لنډې مودې ځنډوي. د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماښام پر ټویټر لیکلي چې دواړه خواوې به د څو ورځو تر وقفې وروسته خبرو ته دوام ورکړي. خلیلزاد لیکلي چې کله طالب استازو سره پر پرونیو خبرو کې په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو لاړې سره نږدې د طالبانو پر حملې د غصې څرګندونه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر حملې وروسته د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی دی. احمد تکل رپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر مخام پر ټوئیټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. ښاغلی شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاجات مختلفې او نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاوی سره ډیر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې بیا مالن په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنی استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادي رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
د احمد تکل رپورت مو واورید. د امریکا او طالبانو د خبرو ځنډیدو په موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې مې د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې او ورڅخه پوښتنه وکړه چې د دواړو خواوو د خبرو ځنډیدو په اړه تفصیل نه دی ورکړی، آیا د بګرام برید به د ځنډیدو لامل وي او که څنګه؟
زما نظر دا دی که تاسو د شنبه په ورځ چې کله دا خبرې پیل شوې وي د درې میاشتو ځنډ وروسته، نو د امریکایانو له خوا چې کوم یو ډیر مختصر یو بیان شریک شوی و مطبوعاتو سره رسنیو سره، پاغی کې مهمه خبره هم دا وه چې امریکایان غواړي تشدد کم شي چې هغه بیا یو اوربند او بین الافغانی خبرو ته لار سم کی. نو په داسې حال کې بل پیخه کېدل هغه خو امریکایان به دلیل لري چې کم شیان هغه غواړي چې تشدد کم شي. نو زما خیال چې دغه علت خو نه ګڼم د باګرام، لیکن دی په یو ډیر منفي اغیز کړی دی په خبرو باندې. زما خیال چې دا اوس د طالبانو لپاره هم یو امتحان دی. نو د دې ځن علت خو فقط دغه د باګرام، ځکه چې په خپل باندې زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د دې اشاره هم کړی دا
صحیح. په افغانستان کې طاهر خان صاحب د افغانستان ملي امنیت شورا د باګرام تر حمله وروسته ویلی ول چې د طالبانو دغه سیاسي دفتر مشرانو او د طالبانو هغه مشران چې د جګړې په میدان کې دي، د جګړې په جګړه کې ښکیل دي، دا غوی ترمنځ ژور اختلافات دي.
زما نظر دا ده چې د اختلاف خبره سمه نه ده. د قطر د سیاسي مشرانو او یا د نظامی کمانډانانو یا د طالبانو د مشرانو، لیکن چې زلمی خلیلزاد د باګرام خبره کوي نو او طالبان دا حمله کوي په داسې وخت کې چې خبرې ډېر په یو نازک وخت وي او توقع او هیلې هم دا وي چې دا خبرې پر مخ شي، نو دا به ضرور بیا د خلکو په ذهن کې او د تاسو چې اشاره کوي دی نه مخکې هم موږ په خپل خواله رسنیو باندې لیدلې دي چې خلکو هم دې ټکي ته اشاره کړې ده. نو که دغه رنګې حمله د خبرو پر مهال رواني وي نو بیا خو به ضرور دا یو سوچ دغه ته به تقویت او دا به مضبوطیږي پیاوړی کیږي چې واقعي د طالبانو د سیاسي دفتر او د نظامی کمانډانانو او د مشرانو ترمنځ اختلاف شته. لیکن زه دغه سره اتفاق نه لرم، لیکن دا د طالبانو لپاره خو یو چیلنج او ننګونه به وي چې ولې د خبرو پر مهال حمله کیږي او د هغې په بنیاد باندې یو منفي اغیز د خبرو په پروسه باندې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان د مسلم باغ په کان میترزی کې د ډاټسن او د سپرلیو بس ټکر شوی دی چې پکې دیارلس کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي پیښه نن سهار شوې. د کلا سیف الله انتظامی مشر رتیق الرحمن شاهوانی مشال راډیو ته وویل په ډاټسن کې پیټرول ول چې د ټکر له وجې اور واخیست. ایوب ترین معلومات راکوي.
پیښه نن سهار هغه مهال وسوه کله چې د کوچ څخه په ایراني پټرولو بار یو ډاټسن پیکاپ د کلاسیپلا په لور روان و چې ناڅاپه د کلاسیپلا له لوري را روان یو کوچ سره ټکر سو. د پیښې وروسته د کوچ څخه مرستندوی کارکونکي د کلاسیپلا پر لور روان سوي دي چې په پیښه کې وزل سوي کسان د شناخت لپاره و کوچ ته راورسوي. بل لور ته د کلاسیپلا ډیپټي کمشنر عتیق الرحمن شاوانی هم د پیښې ځای ته رسیدلی او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. څه ګډل مخې د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په پیښه کې وزل سوي ټوله کسان د اور له امله سیزل سوي دي. دغه ډول د مسلم باغ د لیویزو رسالدار میجر محمد اشم ویلي دي چې په پیښه کې وزل سوي شدي او ماشومان هم شامل دي خو تر دم غړي پورې د دوی شناخت نه دی سوی. هغه زیاته کړه چې د لمړنۍ پلټون څخه داسې بریشي لکه چې سوارلی موټر د اسلام آباد یا لاهور څخه د کوټ په لور روان و. د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 19 نیټه د مکران ډیویژن کمشنر طارق زیری د کلات په سیمه کې هم په دغه ډول یو بله پیښه کې وژل سوی و. کله چې د نوموړي موټر په ایراني پټرولو بار د یو بل موټر سره ټکر سو وروسته صوبایي حکومت ایراني پټرولو پر کاروبار بندیز لګولی و خو دغه بندیز باندې په بشپړه توګه عمل نه دی سوی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
روان کال په پاکستان کې د ګوزړن اتنوي پیښه ثبت شوې دي. په دوی کې زیاتره ماشومان د خیبر پښتونخوا او قبایلو دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې چارواکي وای د پوهاوی په مخه یو لړ اقدامات کړي دي چې میندې او پلرونه خپلو بچیو ته واکسین ورکړي. ټاکل شوی چې د دسمبر له 14 څخه په پاکستان کې د ګوزړن مخنیوي کمپین پیل شي. منور شاه معلومات لري.
په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر سلو ته نږدې شوی چې تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې ریپورت شوی دی. په پیښور کې د پولیو د بیړني مرکز صوبایي مشر عبدالباسط د زیارت پر مشال لري تو ویل چې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد کمپاینونو د کموالي او د حکومتونو د بدلیدو له وجې دا شمیر سیوا شوی دی.
پښتونخوا کې چې کم ټوټل کیسونه دی غدوا وی دی اوس تا وخت او د ملک په سطح باندې چې کوم دغه دي کیسونه دي هغه ټوټل دوه کم سل دي. د کمپینونو خوالی یا خرابوالی چې دغه نتیجه چې دغه کال پس راوځي نو تاسو کو ګوره دا 2019 چې نو په دې کې یو خو زمونږ په دې صوبه کې د اگست د کمپین نه پس دی خو بل کمپین نه دی شوی. دا د اگست نه پس د قومي لیول لومنی کمپین دی. بیا د دې نه مخکې چې کوم کمپینونه شوي دي په 18 کې تاسو ته بیا دي چې 2018 زموږ په ملک کې د ترانزیشن کال او حکومتونه بدل شو پرله پسې یو بل پسې.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د ویکسینو د سانګې په خوانې مشر ډاکټر اکرم شاوای چې سکل په اپریل میاشت کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال په پیښور کې د دروغو پروپاګاندا هم د دې رنز مخنیوي ته زیان رسولې ده.
څلکی صورتحال دا چې کته سوګورې نو تر 2017-2018 کې الحمدلله دا پروګرام انتهایی حد پورې زموږ په کابو کې راغلی. خو کله چې په دې کال کې په اپریل کې کته سوتیات شي یو کمپین په پیښور کې شو چې په زرګونو ماشومان آلموسټ 66,000 ماشومان هغه کې کمپلینټ سره راغلي او شراغې ته کې ریاکشن شوی. آل دو چاہی کے حقیقت پر گنو خبر حال لگی جو کم آغا کمیونٹی امپیکٹ وہ نو دا اپریل نبا ترو سپورے لکہ دمون یو درے کیمپینز دا سیدی چی آغا پسیمی پراوینس کے شوی دی سو دمون کیس ریسپانسز شوی دی نو کمون یو انداز کی ہوئی نو دا اپریل نبا چکم بے پا پاکستان چی دا پولیو کیمپین آغا کامیابی سر ندے شوی کم چی دا دی واقعی نو اڑان دی کیدل.
خو عبدالباسط وائی چی دا ټول ستونزی پا پام کی نیولی و تما دا چی پا پولیو با قابو و مندل شی.
زمونګه خو اول ولس چې وو دغه په ذهن کې لکه مطلب د پوهې کمیو نو دغه د پاره مونږه کله نه چې زه راغلم د 13 درې میاشتو دغه نه مخکې لکه مطلب کوششونه روان چې مونږه خلکو ته ورسو داسې په چې کوم تعلیمي ادارې د پاره کې اډوکسي وکړو نو مونږه الحمدلله غړي کامیابې سره هغه وشو. دې سره سره مونږه کوشش وکړو چې سټیج تھیټر وکړو. بیا چې کوم زمونږه علماء کرام دي دغه په ذریعہ مونږ کوشش وکړو چې د خلکو ته ورسونو. الحمدلله غیم مونږ سری دي سونه چې جید علماء کرام دي د پاکستان ټول زمونږ د پولیو پروګرام په حق کې چې دینو خپل فتاوا مور کړی دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 8 نیټه د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلی لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکو کمپاین مشري دی په خپل وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د مدرسو یو ټولنه وفاق المدارس وایي حکومت لا هم په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټرولو عمل نه دی پیل کړی. په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 6000 مدرسې د وفاق المدارس برخه دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دا موضوع یې په پام کې ده او ژر به د مدرسو د رجسټرولو په اړه قانون جوړ کړي. فرخنده اسد تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د راجستریشن مسله لا هم نه ده هوار شوې. مولانا حسین احمد وایي د سپیشل برانچ او نورو امنیتی ادارو کسان دینی مدرسو ته ځي او د دوی نه د راجستریشن پختنه کوي چې دغه عمل په صوبه کې د دوی لپاره یو مشکل جوړ کړی دی. نوموړی وایي
د راجستریشن عمل شروع شوی نه دی، ولی ځکه چې هغه لپاره د قانون تازه ضرورت دی، هغه لپاره د طریقې کار وضع کولو ضرورت دی، هغه د پاره د دفاتر د قیام ضرورت دی، هغه د پاره د عملی د تربیت ضرورت دی، او حکومت تر اوسه پدې کې یو کار هم نه دی کړی. زمونږ وزارت صنعت او حرفت سره رجسٹریشن باندې پابندی ده او وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت سره زمونږ رجسٹریشن کیږي نه، دا یو مشکل دی او دا د حکومت تر طرف نه دی.
مولانا حسین احمد دهم وایي د دوی لوستامه د وفاقي حکومت د تعلیم وزارت سره د روان کال د مئی پر شپږم نیټه شوې ده. نو اوس که دوی د قانون سازي د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا کوي او که د وفاق لخوا، دوی ته یې په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د جمعیت العلماء اسلام فی کند د صوبایي اسمبلی غړي مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت د مدرسو د رجسٹریشن عمل کې کوم بدلون نه راولي نو دوی به مخالفت کوي.
حکومت باید د شبی لوزنامې لاندې خپلې ژمنې سرته ورسوي. وفاق المدارس یوه لویه اداره ده او په لکونو زده کوونکي لري. موږ د خپلو زده کوونکو ټولې خرچې په خپله کوو. حکومت زموږ سره سمرسته نه کوي، نو د وفاق المدارس د خوا خلاف به د مدرسو په اړه هیڅ یو قانون نه قبلوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت د مذهبي چارو د کمیټې غړي محمد بشیر خان وایي دې مسلې ته یې د حکومت پام دی او ډېر زر به په دې اړه قانون سازي وشي.
دا خبره به کېده چې دلته کې دهشتګرد دي، د هغې د وجې نه تېرو حکومتونو چې کوم دغه کړي دي نو هغه خو په خپل ځای باندې دغندلي دي. د هغې نه وروسته چې کومه اوس زمونږ د حکومت پالیسي ده نو هغه دا ده چې دغه مدرسې چې دي طریقه باندې دغه طلبا ور ته سهولتونه ورکړی شي. ټیک ده چې په هغې باندې لا تر اوسه پورې دغه نه دی شوی، دا زمونږ قانون سازي نه شوی. انشاءالله په دې باندې به قانون سازي اوس زمونږ شروع کېږي. انشاءالله په صوبایي حکومت به هم کوي او ورسره به زمونږ قومي
د وفاق المدارس سره په خیبر پختونخوا کې 6000 دینی مدرسې رجسٹر دي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر مخه به په ټول هیواد کې وفاقي مدرسې رجسٹر کولې شي او دغه بات یو نظام لاندې راوستلې شي، خو په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسٹر کولو په اړه لا هم قانون سازي او طریقې کار نه دی جوړ کړل شوی.
د فرخوندی اسد د رپورت مورید په سواد کې وکیلانو پر روند خپل ملګری فیروز شاه د وژنې ضد مظاهره وکړه. د سواد قامی جرګوي سرکار دی د نوموړي وژن کې ونیسي. فیروز شاه د مسلم لیگ نون غړی سیاستوال هم چې د دسمبر پر 11 ماښام مهال وسلوالو وواژه. تحریک طالبان پاکستان د نوموړي د وژنې ذمہواری منل ده. منور شاه تفصیل راکوي.
د فیروز شاه ایډوکیټ د وژنې خلاف پرون په سواد کې د وکیلانو اتحادیو له عدالتونو بایکاټ کړی وو او د سواد قامی جرګې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د یادې جرګې ویاند احمد شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا ډول پېښې کېدل د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي.
دا غو په دې مشره کې یو ډېر خپاز دي ورو دي او د امن لپاره هو خپل حل ځري کوي. نو دا کسانو نه خطول دې ولستا یا دې کم لا انفورسمنت ایجنسی ست داخل چیرې موږ اوسم په دې کې موجود یو او څه څه نو هغه کاروایي کولای شو. نو زما خیال دی کوم مقصد هم دا ده چې په ولس کې او په خاورې باندې نور هغه جره خورولي کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا د آرمی یا پولیس دی یا نور کمی ادارې دي چې هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قاتلان دي
فیروز شاه د مسلم لیگ نواز ګوند ځای مشر وو چې په تیرو انتخاباتو کې یې د قومي اسمبلی د امیدوار په حیث هم برخه اخیستې وه. د فیروز شاه د وجنې وړاندې د هغه د کورنۍ دوه نور مشران هم د هدفي وجنې ښکار شوي دي. د نوموړي ملګری او د سوات قومي جرګې یو مشر زاهد خان وایي
دلته کې د ایکسپریس نو وې په نوم باندې یو سړک راځي چې د دې خلکو مطالبي دا دي چې دا د سوار د سیند په غاړه لاړي او بیا هغه قوتونه غواړي چې دا زمونږ د استعمال لپاره د کلو او د پټو په باغونو په منځ کې لاړ شي او نو هغه سیلاب دي چې رسونه وستي دي چې یاجنه کړي نو هغه خلک نه غواړي چې د دې خلک منظم کول ولا را پاسي او د خپل حق تاسو ته.
په ملکان ډیویژن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د سوات قومي جرګې یو مهم غړی خورشید کاکا جوای په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه راځي خو پر ضد یې کاروایی نه کیږي.
بظاهر خودل ته امنه ښکاریږي لیکن د څوخ نه د سوات او د بونیر په منځ کې یو ډیر لوی غر ولاړ دی علم متوي. په دې علم کې معنا په تواتر باندې دا خبرونه دي چې دلته مسلح خلک دي. دلته د سوات په بازي غرونو کې مثال داسې اطلاعات خوارش چې په پلاني علاقې کې په اوچار کې یا په دې کې یا په دې کې دا د دلته شته وجود شته. موږ ډېر په دې باندې په تشویش کې یو. دا زموږ لپاره انتهایی د غم خبره ده، د تشویش خبره ده او موږ دا ګڼو چې د خلکو د سر د مال د عزت د دې د ساتنې د دې د پالنې ذمواري ده د ریاست ته.
د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په ځنو برخو کې وخت په وخت هدفي وجن کیږي چې زیاتره یې په شمالي وزیرستان کې شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په امنیتي ادارو تور پورې کوي چې دوی یو ځل بیا وسلوال طالبان راپورته کوي خو امنیتي ادارې دا تورونه ردوي او په وار وار یې ویلي چې د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي او اوس هم د بدامنۍ د هر ډول پیښو د مخنیوي لپاره په هلو ځلو بوخت دي.
د منور شاه رپورت مو اوریده. له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانه د کراچۍ د پولیسو پر پخوانی افسر راونوار د امریکا بندیزونو ته کتنه کړې او وایي نوموړی له پخوا راهیسې د جالي پولیس مقابلو یا نښتو لپاره پیژندل کېده. ورځپاڼه وایي امریکا پر نوموړي د بشري حقونو د جدي سرغړونو پر سر بندیزونه ولګول خو د حیرانتیا خبره دا ده چې هغه په پاکستان کې په اسانۍ ګرځي او پوره سهولتونه لري. نور له فرخوندې اسده.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي د کراچۍ د پولیسو یو پخوانی افسر راو انوار چې تر 200 پورې جالي پولیس مقابلې کړې دي او تر 400 پورې کسان پکې وجل شوي دي. اوس تر راو انوار نوم یو ځل بیا په نړیوالو مطبوعاتو کې له هغې وروسته راغی چې کله د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت امریکایي حکومت پر هغه بندیزونه ولګول. دا اعلان د دسمبر پر 10 د امریکا د خزانې وزارت وکړ. د راو انوار خلاف د هغې وروسته مقدمه درج شوه چې کله تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وجنې خبر خپور شو خلکو د انوار خلاف مظاهرې پیل کړې. ډان رسپانه لیکي کچېرې د امریکایي حکومت دغه بندیزونه ملګري ملتونه هم تایید کړي نو د پاکستان حکومت په راو انوار ټولې اساسي کنګل کوي. ډان لیکي په پاکستان کې راو انوار آزاد ګرځي او په تګ راتګ کې پوره سهولتونه لري. د هغه کور په سب جیل کې بدل شوی دی او پر هغه داسې سنور بندیزونه هم نه دي لګول شوي. د رسپانې په خبره د دې باوجود چې هغه په یوه ډېره مهمه مقدمه کې ککړ دی او خلکو یې پر خلاف د وزیرستان نه تر کراچۍ پورې مظاهرې هم کړې دي خو تر اوسه د پاکستان حکومت پر هغه کوم بندیز نه دی لګولی بلکې هغه ته د خاصو خلکو سهولتونه ورکړل شوي دي. بلخوا دا ډېره د خفګان خبره ده چې د نقیب الله مسعود پلار محمد خان روانه میاشت د خپل ازوی لپاره د انصاف غوښتلو په لاره کې وفات شو او تر اوسه د نقیب الله مسعود کورنۍ ته انصاف ورنکړل شو. ورځپاڼه دا هم لیکي د نقیب مسعود تر پیښو وروسته دا پوښتنې هم راپورته شوي دي چې په پاکستان کې دا خبره څومره اسانه ده چې یو تن په پولیس مقابله کې ووجل شي او پرې د وسلوالو سره د تړاو تورونه هم ولګول شي او وروسته بیا د وجل شوي تن کورنۍ د انصاف لپاره در په در په عدالتونو او حکومتي ادارو کې ګرځي او په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته څوک څه نه وایي چې یو ژوندی مثال یې راو انوار دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو په نیمایی تر رسیدلی و د خبرونې
په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرو اترو لسم پړه او ځنډید. د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیګا په ټویټر په بیان کې د ځنډ وجه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او مشرتابه ترمنځ سلام مشوره ښودلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل چاینم په ټویټر دا خبره تایید کړې خو وجه نه دخول دلې، خو البته دای ویلي چې دواړه لوري به د څو ورځو وقفې پس خبرې اترې جاري وساتي. د بلوچستان په مسلم باغ کې د ډاټسن او بس ترمنځ ټکر کې 14 کسان مړ شوي دي. د کلا سیف الله ډپټي کمشنر مشال ریډیو تویل پیخنن سار په تیلو بار د یو ډاټسن او د یو مسافر وړونکي بس ترمنځ شوې ده او په کې سواره کسان د اور له امله مړه شوي دي. چارواکي وایي د مړو شو شناخت لپاره ډي این اې ټیسټ په پکوټه کې کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر په 14 څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیلېږي. په هغه هېواد کې روان کال 98 ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر مشال ریډیو تویل په نوو ناروغه شو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پختونخوا دي. په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي حکومت لام په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو لپاره قانون سازی نه ده کړې. په پیښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو تویل چې حکومت په دې لړ کې عملی اقدام نه دی کړی، خو حکومت وایي چې ډېر ژر به په دې اړه قانون سازی وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی جرمن ژپو سباستین هاینا ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نشان ورکړ. د ولسمشر دفتر بیګا په بیان کې ویل چې ډاکټر هاینا ته دا نشان پرون د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د کړو سیړنو او خدمتونو د ستاینې لپاره ورکړي. او د دسمبر 14 رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس د بوریس جانسن بریگزټ پلوه کنزرویټیو پارټي په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. د نوموړي ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا هاوس اف کامنس په 1.5 سیټونو کې 325 چوکۍ ګټلې دي.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځ ورځپانو اداریو ته کتنه کړي.
جنگ ورسپانه پخپلې ادارې کې لیکي د پنجاب صوبې په لاهور خار کې د زړونو په هسپتال د وکیلانو حمله ورسته وفاقي او صوبایي حکومت خو خپلې هنګامي غونډې راوبللې. خو د تیر شروع په ورځ د دغه حمله لوجې مریضان د هغوی لواحقین د هسپتال انتظامیا او ډاکټران چې د کوم مشکلاتو نه تیر شوي نو خبره صرف غونډې رابللو او نوټس اخستونه مخې ته تللې ده. ورسپانه لیکي د دوو ملکونو ترمنځ جنگ دوران د دواړو کوشش وی چې یو بل ته زیات نه زیات نقصان ورسوي، خو د یو بل هسپتالونه نه په نخښه کوي. خو په لاهور کې وکیلانو چې کم کار وکړو نو ډیره د افسوس وړ پیښه ده. ورسپانه لیکي حکومت د نور وخت ضایع کولو په غیر زر تر زره د هغه ټولو وکیلانو پر ضد عملی ګامونه پورته کړي څوک چې په دې حمله کې ککړ وو. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د دې پیښې له وجې ټوله علاقه میدان جنگ جوړ شوی وو. وکیلان هسپتال ته نقصان رسولو سره سره په ډاکټرانو او عام اولس گزارونه کول او پولیسو وکیلان منتشر کولو لپاره اوخ کې بیاونکي ګیس استعمالوو. ورسپانه لیکي کی دری اونۍ اوړاندې پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ انخته شوی و چې لوجي وکیلان په احتجاج وو. د انتظامی تر مخه د پیښې نه دوه ورځې وړاندې د لاهور پولیسو مشر په دفتر کې د دواړو فریقینو ترمنځ راضینامه هم شوی و او ډاکټرانو د وکیلانو نه معافي غوښتې وه. خو وکیلانو په ټولنیزو رسنو د ډاکټرانو لخوا د راضینامې وروسته خپره شوې ویډیو په ترڅ کې په هسپتال حمله وکړه. ورسپانه لیکي استخباراتي ادارو لخوا صوبایي حکومت ته ورکړل شوی راپور کې د وکیلانو د صف بندۍ په حق له ویلې شوی وو، نو بیا ولی جلوس ته د هسپتال مخې ته د تلو اجازه ورکړې شوه؟ بلدا چې انتظامیه د هسپتال امنیت لپاره ولی څه کوټلي انتظامات نه وکړي. د پیښې ککړ کسانو سره سره لاهور انتظامیه پر ضد هم ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې د غفلت مظاهره یې کړې ده. ډیلی ټایم ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته پر رسنیو د ځینو بندیزونو لګولو کوشش وکړو، خو رسنیو او مدني ټولنو فعالانو لخوا د غبرګون وروسته حکمران ګوند د خپلو سلونه په شا شو. خو اوس یې په ایوې بلې قانون سازۍ غور شروع کړی چې تر مخه به یې د مجرمانو او له ملکه تښتېدلو کسانو انټرویو په نشرولو بندیز وي. ورسپانه لیکي هر ملزم یا مجرم ته په خپلې معاملې د خبرو کولو حق حاصل دی او داسې هم نه ده چې هر مفرور تن واقعي جرم کړی وي. سیاسي یا نور وجوهاتو له وجې پرې د دروغو مقدمې هم جوړې دی شي، نو په داسې حالاتو کې رسنۍ ورته د خپل دفاع لپاره موقع ورکوي. ورسپانه لیکي په سینټ کې د اپوزیشن زیات شمېرې له وجې دا امکان څرګندېږي چې در رسنۍ نه متعلق دا بل به منصور نکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو اداریه کې د افغانستان په اوږدې جګړه کې پر نیمګړتیا او باس کړی دی. خو ورځپاڼه دا هم وایي چې د افغانستان ځوان نسل د خپل هیواد برخلیک بدلولو هڅې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د هند هغې لانجمنې قانوني مسودې ته کتنه کړې چې پر ضد یې په آسام کې خلکو مظاهرې پیل کړي دي. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکایي حکومت هغه اسناد چې ښایي امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د افغانستان جګړې په اړه خپلو خلکو ته ناسم معلومات ورکړي، کیدی شي د امریکایانو لپاره یوه حیرانوونکې خبره وي خو د افغانانو لپاره کوم نوې خبر نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان پیپرس په نوم دغه اسناد خپاره کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه تل د احتساب کمی ښکار شوې. رسپانه په افغانستان کې د امریکا په جګړه کې تر ټولو غټه نیمګړتیا دا بولی چې په تګلارو کې د افغان وګړو رائے نه دي شامل کړل شوی. رسپانه دا انګیرنه هم ستونزمنه بولی چې ګواکې په افغانستان کې د اصلاحاتو او جدیدیت هیڅ امید نشته او لس یې جمهوریت خوښي نه دي. رسپانه لیکي د افغانستان په شان هیواد کې د امریکا یرغل د فیصلې پاړه ډیره کمه پښتنه شوی چې ولې د هغه جرم سزا د دغه هیواد ولسته ورکړل شوی چې کړی یې هم نه دي. نه یوازې افغانانو بلکې ډیرو امریکایي کورنو هم خپل وګړي په دغه جنگ کې بیللې دي. رسپانه لیکي د دې باوجود د افغانستان ځوان کول په هیواد کې د جمهوریت ته خوندي ساتلو او د خپل ملک ته بیا آبادولو هڅې کوي. د ایشیا فاونډیشن په نوم د یوې ادارې یو نوې سروې کې خوشبيني ښودل شوې او وایي چې د ښځو حقونه او نوی اساسي قانون له هغو لومړیتوبونو څخه دي چې د هیواد ولس یې د سولې په خبرو اترو کې د خوندي کېدلو باور غواړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د زیارت په ورځ د هند آسام ریاست په بیلابیلو ضلعو کې پولیسو په لسګونو کسان گرفتار کړل او په سیمه کې ګرځبندیزو لګولو. په دغه صوبه کې په زرګونو مظاهرچیان د هغه لانجمنې قانوني مسودې خلاف راوتي وو چې ولسی جرګې منظور کړي. د دغه بل له مخه د پاکستان، افغانستان او بنګلاديش غیر مسلم اقلیتونه کولی شي چې په اسانه د هند شهریت ترلاسه کړي. اژانسلي کې مظاهرچیان د دغه بل په اړه اندېښنې لري او وایي چې مهاجر به په سرحدي سیمو کې آباد شي او هلته به له ځان سره خپل کلتور راوړي چې د هغه ځای اوسیدونکو پر ژوند شواک په اثر پرې باسي. اژانسلي کې ځینې کسان دا دریز لري چې دغه بل په دې هم متاسب دی چې د مسلمانانو لپاره نه دی. د هند بشری حقوقو د سار ادارې امنیسټي انډیا ویل چې دغه بل توپیر پالنه قانوني کوي چې د هند آئین او د بشری حقوقو نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هند وایي چې په دغه درې واړو هیوادونو کې غیر مسلم اقلیتونه ځورول کیږي، نو د هغوی د ژغورلو لپاره دغه بل راوستل شوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د هند تر ولسی جرګې وروسته د شورو پر ورځ د هغه هیواد مشرانو جرګې یا سینټ هم هغه لانجمنه قانوني مسوده منظور کړه چې ورسره سم بهرني غیر مسلم وګړي د هیواد شهریت اخیستای شي. د قانون ضد پرون په آسام کې لوی او خونړی مظاهری وشوې. هندي حکومت د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره پرون آسام ته زرګونه سرتیري واستول او انټرنیټ یې وتاړه. هارون باچا د رویټرز اژانس له لیکنې سره.
د رویټرز اجنس لیکنه وایي هند د زیارت پر ورځ د هیواد شمال ختیځې صوبې آسام ته زرګونه پوځي ځواکونه ولېږل. د دې کار هدف د هغو خونړیو او مظاهرو مخنیوی دی چې ځایي خلکو د هغه یو نوي قانون پر ضد پیل کړي کوم چې د ګاونډیو هیوادونو غیر مسلم اقلیتي وګړو ته فرصت برابروي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي. د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت ویلي د هند پارلمان د شورو پر ورځ د شهریت ترمیمي بل د دې لپاره منظور کړل چې د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش د اقلیتي وګړو تحفظ ممکن شي. په لیکنه کې د ځینو شدونکو په حواله ویل شوی د حکومت د دې اقدام په ترڅ کې به ښایي د هندي مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شي او هم به د هند شمالي صوبو ته ګڼ شمېر بهرني وګړي مخه کړي. له لیکنې سره سم په آسام صوبه کې چې د چایو د کښت لپاره مشهوره ده، تر دې وړاندې هم د ګاونډیو هیوادونو په تیره د بنګلاديشیانو د غیر قانوني استوګنې پر ضد تحریکونه چلیدلي. د نوي قانون پر ضد په آسام کې خلکو کرفیو ماته کړه، ګاډي وسوځول او د وزیر اعظم مودي پر ضد یې شعارونه ورکړل. د آسام حکومت د دې لپاره چې خلک د مظاهرو لا پیاوړي کولو لپاره ټولنیزه میډیا ونه کاروي د صوبې په لسو ضلعو کې د سلیری ساتونو لپاره د انټرنیټ تړلو حکم وکړ. دا مظاهرې داسې وخت راوتلی چې وزیر اعظم مودي پلان لاره چې هند ته د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابه د راتلونکي سفر پر مهال هغه ته یوه غونډه په آسام کې جوړه کړي. په لیکنه کې د پوهنتون د یو زده کوونکي نیحال جین په حواله ویل شوي حکومت اول ویل چې آسام به د غیر قانوني کډوالو لشتونه پاکوي، خو اوس یې هغوی ته د شهریت ورکولو لپاره قانون جوړ کړ. د هند د نوې قانون وایي یوازې هندوان، عیسایان او بودایان کولی شي د هندي تابعیت لپاره درخواستونه جمع کړي. په قانون کې هند ته له بهر ورغلو مسلمانانو ته دا اجازه نشته او له همدې کبله اعتراض ورباندې کیږي. لیکن د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په حواله زیاتوي، د هند نوې قانون چې لا هم ولسمشر لاسلیک کړی نه دی، د دې هیواد 170 میلیونه مسلمانان په غیر منصفانه توګه په نخښه کوي.
له هارون بادشاہ څخه مو د رویټرز ژانس د مقالې مهمې برخې اورېدې. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ډسمبر پر 9 د افغانستان د جګړې په اړه ځینې اسناد او خپله تفصیلي څېړنه خپره کړه. په دې اسنادو کې جوتیږي چې له 2001 زیږیز کال راهیسې امریکایي ځواکونو ځینې داسې کارونه کړي چې سیاستوالو له خلکو پټ ساتلي دي. اوس په اروپا کې هم داسې اوازونه راپورته شوي چې غواړي د ناټو ائتلاف په چوکاټ کې د اروپایي هیوادونو د جګړې په اړه هم معلومات په ډاګه شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه کړې چې مهمه برخه یې بشیر ګواخ اوروي.
دا هفته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې په اړه ځینې اسناد خپاره کړل. د دې اسنادو په مټ په 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په مشرۍ جګړې د مالی او ځاني تاوان ترڅنګ د سیاست په اړه هم بحث وشو. همدې ورځپاڼې ویلي چې اوس په یورپ کې هم غوښتنه کیږي چې د هغه ځای د هیوادونو د سیاستوالو او په افغانستان کې په روانه جګړه کې د دوی د ځواکونو په اړه داسې اسناد باید خپاره شي تر څو حساب ورکونه یقیني شي. د دې غوښتنې تر شا دلیل دا دی چې د ناټو سازمان لاندې د امریکا په مشرۍ د ترګرې ضد جګړه کې د یورپي هیوادونو ګڼ پوځیان وژل شوي او ملکونو یې ډېر مالي تاوان لیدلی دی. په دې لړکی له اروپایي هیوادونو څخه ناروې او سویډن د خپلو سرتیرو د جګړو په اړه ځینې رپورټونه خپاره کړي دي. د دوی د دې رپورټونو پایلې هم د امریکایي هغو په شان دي. د امریکایي اسنادو په اړه تفصیلي راپور ورکوونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي چې د افغانستان جګړې په اړه امریکایي چارواکو ډېرې خبرې له خپل ولس پټې ساتلې وي. په دې اړه د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکایي ځانګړي دفتر یا سیګار ته په ورکړل شو مرکو کې امریکایي چارواکو ویلي چې امریکایانو په افغانستان کې ځینې وخت په درغلیو ککړو خلکو ملاتړ کړی دی چې له وجې د درغلیو کې د لا پسې زیات شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د دې اسنادو پسې عدالت ته تللې وه او د 2 کلونو تر مقدمې وروسته یې دې ته لاسرسی پیدا کړ. ورته خبرې د ناروې د دفاع او بهرنیو چارو پوخانی وزیر بیان توري ګودل ته د دغه هیواد اړوند چارواکو کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې ګودل د 350 اړوند چارواکو سره په دې اړه مرکې کړي. ناروې په افغانستان کې 3.1 ارب ډالر لګولی دي. تر دې رپورټونو خپرېدو وروسته ډیرو په دې حیرانی ښودلې چې په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو تر لګولو وروسته هم د بیا رغون لپاره ډیر څه نه دي شوي. له ناروې او سویډن سربیره د یورپ په نورو هیوادونو کې داسې کمی څېړنې تر اوسه پورې لا په لار نه دي اچول شوي. مثلا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د جرمني او ډنمارک یادونه کړې چې یو وارې پلټنې پیل کړې خو بیرته یې د ممکنه سیاسي اغیزو له وجې ودرولې.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او یو شمیر مدني ټولنو پرون د پاکستاني روپۍ پر ځای د افغاني دودولو کمپین پیل کړ. چارواکي وایي د افغاني دودولو لپاره پر یو پلان کار کوي او لولس هم غواړي چې د راکړې ورکړې لپاره دې کلداري نه کاروي. باز محمد عابد له جلال آباد.
په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ وروسته په یو شمیر هغو ولایتونو کې چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي، راکړه ورکړه پکې د افغانۍ پر ځای په پاکستاني روپۍ تر سره کېدله چې دا لړۍ په ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې اوس هم دوام لري. اوس چې افغانۍ د پاکستاني کلدارو په مقابل کې یو په دوه ارزښت لري، د ننګرهار مدني فعالان له حکومت غواړي چې د افغانۍ په دودولو کې لاس په کار شي. په همدې اړه د ډسمبر په 12 نیټه د ننګرهار او اطلاعاتو فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د مدني ټولنو یو شمیر استازي ورټول شوي ول او د افغانیو د دودولو لپاره یې د عامه پوهاوي غونډه ترسره کړه. دوه تنو صفت الله نیفي او انجینر شاکر الله ایزام وویل:
موږ او تاسو مسؤول یو تر څو د خپل ولسونو لپاره خپل کار وکړو. نن د دې وخت را رسیدلی دی چې د افغانیو د چلښت لپاره کار وکړو تر څو زموږ ملي هویت پر ځای شي.
کچیر هر سړی د خپل ځان شروع کی د خپل جب نه برادې کرنسی کغه د ایران وی کغه د پاکستان وی کغه د تاجکستان وی کغه د امریکای وی هغه لری کی او په خپل ځان اقدام کی نو د عملی کیږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی په ځوانو مدني فعالانو غږ وکړ چې د افغانیو په دودولو کې د کلک هوډ ولري.
راځي په زغر د نن نورسته سره د ژمنو کو ټول ځوانان او ټول دکانداران ټول هغه څوک چې پیسې اړي راړي فقط افغانۍ استعمال کو، لخپل کور او لخپل جیبه شروع کو، د هټۍ او دکان او بانک او تربیل ابيلو برخه پورې خپل رسیږي.
بلخو د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي د افغانۍ او دودولو لپاره ولایتي ادارې پلان جوړ کړي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
په دې ساحه کې موږ څو غونډې درلودلې. د ننګرهار ولایتي اداره د هیچا د اغېز لاندې نه، نه د شخص، نه د افراد، نه د کوم بل هیواد. کله که موږ شعار ورکوو چې بل چاته ویو چې افغانۍ باندې کې راځي چې هر یو په خپل جیب کې نه کلدارې وساتو او نه په کلدارو باندې راکړه ورکړه وکړو، او په دې باره کې به موږ جدي اقدام کوو او پلان ورته جوړ شوی دی.
په ننګرهار کې تر دې وړاندې هم د بهرنیو اثارو په ځای د افغانیو د دودولو کمپاینونه ترسره شوي، خو تر اوسه لا هم خلک په آزاد بازار کې راکړه ورکړه په پاکستانی روپۍ ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د بلوچستان سیاسي مشران او زده کوونکي وایي د هیواد د پرمختیا عمل درېدو په مخه د زده کوونکو پر ټولنو او سیاسي هلو ځلو بندیزونه لګیدلې دي. دوی پرون په کوټه کې تر یوې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې د فکر او بیان پر ازادۍ ټینګار وکړ. په نومبر کې د بلوچستان گورنر په پوهنتون کې د زده کوونکو پر سازمانونو او سیاسي فعالیتونو بندیز ولګاوه. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر اصغر خان اڅکزی وایي په بلوچستان کې اسمبلی کې به پر موضوع قرارداد وړاندې کړي. ترین معلومات لري.
د بلوس د کونکو د اکشن کمیټي تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه پریس کلب کې زده کونکو سیاست او موجوده مسائل تر عنوان لاندې و مذاکره وسوه. و مذاکره ته د بلوچستان نېشنل ګوند په خواني سناتور نوابزاده لشکري رسانی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزی، د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکتر جان بولیدی په ګډون د زده کونکو مشرانو ویناوې وکړې. وینا کونکو ول چې نن زده کونکو د کوم مشکل سره مخ دي، داغه یو لوی هلات د سیاست څخه لري والی دي. په دې ترڅ کې د پښتون سټوډنټ فیڈریشن آزاد صوبائی مشر زبیر شاہ و مشال ریڈیو تا اوائل
تینن پا دے منطقہ کی بیا خاص پا پاکستان کی چولی صوبے دا پشتنو دا بلوسانو پا مخ دے تعلیمی لیاز سر آغا دیر پا مخ روا دے خود دا پشتنو دا بلوسانو بنیادی تعلیمی ادارے سا واخی لپریمری سکول واخی تر یونیورسٹیانو پوری آد در پا دری سر ما خامخ دے دا علم آکم بنیادی اصولو نسی دی یا دا کم بنیادی شان سی دی حغل یا نست پا کی
وینا کونکو زیاته کړه چې هر ټولنه خپل ښه او بد زده کونکو د لارې کولای سي. په دې ترڅ کې د پروګرسیو زده کونکو د اتحادیې غړي کریم برهار زیاته کړه چې د یو پلان لاندې و زده کونکو ته د پرمختګ موقع نه ورکول کیږي.
د ریاست همیشه هغه کردار وي چې هغه خلک له خپلو بنیادی مسلو څخه ستونزو څخه راوګرځي. نو دلته چې کوم د ځوانانو پاکله باندې کوم مجلس دی، ځوانان چې دي هغه دلته په بلوچستان کې نه بلکې کوم ځای غټه خبره وکړو چې په ګرد ټوله پاکستان کې ځوانان دی هغه له دغه شیانو زخه راګرځول دي. له شوري سیاست زخه، شوري سیاست مطلب دغه دی چې د معاشري کوم بنیادی ستونزې دي، کوم مسائل دي، په هغه باندې موږ سر خلاص کو او در روان وخت لپاره موږ دغه د حل لپاره یو تګلارې جوړ کو.
مذاکرات په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه ویل چې د ټولنې په ورانولو کې ځای مشرانو هم شکردار نه دی ادا کړی.
سي درسو موږ د طلبا کردار برته اور بهاله کړی نیمي درسو موږ طلبا په یو آزاد ماحول کې خپل فکری، سیاسی، شعوري لارې ته لکړی نیوی. نو ممکن نه دی چې موږ دی د طلبا سچ کم زموږ هغه توقعات کم زموږ خواهشات د دوی سره تړلې دي. به موږ ته په سبا کې هغه سره کې هغه دوی مشترک چې په کار دادی طلبا یونینونه بحال سي.
هغه زیاته کړه چې دوی به د بلوچستان اسمبلی د لارې په صوبې کې د زده کوونکو د سیاست د بالی لپاره یو قرارداد راوړي. د روان کال د نومبر په 28 نیټه د بلوچستان د والی لور په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو پر سیاست باندې بندیز لګیدلی و.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
د کوارټي او شمیر اوسیدونکو وای په بازارونو کې دوکانداران پر لارو شیان خرڅوي چې لکبلې خلک په تګ راتګ کې له مشکل سره مخامخ دي. یو مدني فعال وای دا ایواز د حکومت نه بلکې د ولس سیمواري هم ده چې لارې خلاصې او پاکې وساتي. چارواکي ستون زمانی وای د ټرافیک پولیس او د خاروالۍ کارکونکو خپل دنده په سم ډول نه ترسره کوي. ممتاز بنګخ له کوارټ.
د کوار ځای خلک نه یوازې د ګرانۍ سره مخامخ دي، بلکې د بازارونو تنګې لارې کوڅې هم د دوی یو لوی ستونزه ده. که یو خوا دوکاندارانو د خپلو دوکانونو نه بهر تجاوز کړي، نو بل خوا د پلازو او دوکانونو مخې ته ولاړ ګاډي، موټرسایکل او پلازګاډو کې سوداګانې پلورونکي هم خلکو ته د ستونزې سبب ګرځېدلي. مینز بازار، چاسي بازار او چرګانو بازار سره سره په مختلفو بازارونو کې دوکانونو نه بهر د سړک په غاړه سوداګانې پلورل کېږي چې له وجې لارې تنګې شوي او خلک په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي. ښار ته راغلی فتح خان وایي چې دوی ډیر مشکلات دي، خو انتظامی د دوی د ستونزه هوار نه کړی شو.
تنګ یو خصوصو انتظامی ته وای اغه زغم نه کوي، ډیر پټونه لاړو کمشنر پورې عدالت پورې خصه عمل پینشتا او ډیر خلک ونه څنګه ترغلی.
مدنی فعال عبدالوهاب اورگزی په یاد د سونځ کې یوازې حکومتي چرواکي یا دکانداران ځموار نشماري، بلکې دوی وایي چې د بازار لارې پراخه ساتل د اولسوم ځمواري ده.
صرف د یو په یو کس باندې مونږ د ځمواري نشو چورې دي کې زمونږ د اولسوم ځموار دي چې مونږ خپل موټر سایکل یا ګاډي داسې کې پارکو چې هغه د نورو خلکو لپاره د تکلیف او بایس نه جوړي.
په دې اړه اډیشنل اسسټنټ کمشنر مراد احمد خان هوتی د مشال ریډیو سره خبر وتر په محل د ادارو ترمنځ د مرستې نشوالي اعتراف کوي او وایي چې د یادې سونځ هوار ولو لپاره اړوند محکمو یعنی ټریفیکی پولیس او د خاروالۍ محکمې کار نه دی کړی.
اداري په کې وړاندې لکه ټریفیک شو لکه تاسو چې ذکر وکړو د موټرسایکل نو موټرسایکل خو بیا د ای سی کار نه کوي. زه خپل تر نه خپل یو زور استعمال کوم موټرسایکل نه دغه پلاتونه درو باسم تنګ کم خلک چې خلک موټرسایکل بیا ځای ځای کې نه دري هغه په وجود مخې بیا ما په شل روپیه کې وایي بیا وته لګي دا په کار کې د ټریفیک ولو دلته ډیوټي لګي
یادی سمز هوارولو لپاره روسیو کې ځلی انتظامی د دوکانونو نه بهر تجاوز کوونکو دوکاندارانو په ضد کاروایی کړی وه او دوکاندارانو د اتحادی دوه مشران جیل ته هم لیږلی وو. ولی دوکاندارانو د انتظامی پر ضد احتجاج وکړ چې له وجې انتظامیه د تجاوزاتو په ضد د عملیاتو نه پشا شوه او یا د سمزه بیا په خپل ځای پاتې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره ټول تلی
زه بګاینه الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هلې.
د هندی فلمونو نومیالی ستوری دلیپ کمار د 2019 زیږیز کال د دسمبر پر 19 ونوی کلن شو. نوموړي په لسګونو فلمونو کې کار کړی دی. دلیپ کمار خپل نوم یوسف خان دی او د هر کال په څیر یې دا ځل هم په پېښور کې کلیزه ولمانځل شوه. مشال راډیو چې کله د د زوکړې د ورځې لمانځغونډې ویډیو پر ټویټر خپره کړه نو دی یې مننه کړې. د دلیپ کمار ژوند او کار په اړه د فرخوندی اسد رپورټ اورو.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا
د بالیوډ فلمونو شهنشاه دلیپ کومار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللی دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ، خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند.
आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं
دلیپ کومار د پېښور لږ سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کومار ویلی وو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کومار د 1950، 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړي دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5 نیمې آنی وو، دوی به سره د نورو ملګرو د دلیپ کومار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کومار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کومار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟
د دلیپ کومار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 ډسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایی خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې وه کال کې دا و چې هغې اوسیان هیلث چومره ښه نه وه، خو دا چې هی واز آوټ آف د هاسپیټل. پیرابانو سره خبره کی کم ټویسټ هغه کوي نه، هغې کې باندې شکریہ ادا کړي. هغه ته دومره ورته پته چلی چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغه برډن مناوو نو هغه ته پته چلی.
د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کومار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځي ول شي او خوندې کړل شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کدا.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومي لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې